وما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له یوې متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځولې شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلوېښت نوري کاله لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازۍ. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې وړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضره بللې.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې تلویسی ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې حکومت
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کېدو ټینګار کړی دی، خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړې.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وایي موږ ځو دته ملا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی. اوس چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي،
خو څونه کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، نه کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغې کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورټ د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورټ ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده، تقریبا 10-15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کالو راهیسې د سیمې د دغه هېر شوي هېواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوت څنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي. او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي، د بایدن دغه استدلال دا وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوع رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي. او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ یې بحثونه پارولي دي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستی طالب و، پر ځای یې د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخواني ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکي شخص د عام روغتیا وزارت لپاره کې راځي نو د معین نه نیولې تر لاندینی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د معینه نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانه هم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغېز نه کوي.
بلغاړه د ترکیه حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکیه ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهم غړن فرمان د دریمه مادي په اساس به د ترکیه حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکیه چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیه ته او د ترکیه چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تابن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګه د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چېرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خرابې. پایله به یې دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چېرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کم یو به وي، اولیت به کم یو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وي نثاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنا چې یو خدا دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه دی بین الافغاني. نو طالبان هم د دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
او څنګه واره کندهار ته سر وخار کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوي. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړیږي دا میله، دا د پهلوانان لپاره سپرشت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسپین بولداکو، دا سی پنجوای ولسوالي د سپیروان خلک دی، دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پارا د لیخ په غیژې باسي.
ټکټکول ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړېږي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. په خوا خوچور خلک وو ټوله راکړه انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي دي او نن د غیراتیان مرغلي دي نو د کنداریانو د غیراتیان غیږي دي ډېر شي غیږي وزنه صاف کاله د کندار ولا سم راغلي دي د بادغیس سم راغلي دي د ایرات سم راغلي دي انا د سپین بوندا کول سوالي څخه هم راغلي دي
بالا دا د غیږي د ځوانان دي که شو وسې وي دي بالا دا شو شایسته غیږي دي د ایرات ولایت د کندار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
خوشاله مار میله نو پنځلس ورځې ده په پنځلس ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د هرات ته راځي نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده خلک د سربند ته ځي و د الې ته ځي و د باغو ته ځي پنځلس ورځې دا میله کوي دغه پنځلس ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح لپاره په دا باغ کې د لیا غیږي چې د شالمار میله ده تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو د لیا تفریح کوو
او تیره اونۍ بلاخره د افغانستان په یولس سوه ټنه شوکاڼي بار هغه لومړنی اورګاډی د ترکیې وان ښار ته ورسېده چې څلوېښت ورځې وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټېشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډی کابو دوه اونۍ ایراني لوري په خپله خاوره کې د ګمرکي ستونزو له امله درولی و. حال دا چې افغان سوداګر په تمه وو له دغې لارې به په ارزانه ډول له افغانستانه ترکیې او اروپا ته صادرات وکړی شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال پنځه سوه ټنه پورې شوکاڼۍ صادروي، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل له ستونزو سره او خنډونو او تاوان سره مخ وي چې تر اوسه یې د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسېدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښتو ورځو نه مخکې رسېدای شو، خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشت یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټیم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودرې څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ باندې بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د پنځه اویا زره نیالګیو د ایښودلو وه چې د ګڼو کارونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه به دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کیني. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه، سیوری لرونکي چپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجھالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 5,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ پوهان ګوته په غاښ وي، خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ اهرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اتموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځان ته معلوم کړي چې یا د سیاره اتموسفیر طبقه لري که نه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ عمران غاړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاته وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل:
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشریح شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګډو ګټو د همکاري د سازمان د لارې او همدارس د شانګهای د سازمان د لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی. البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارژ د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په دیرشمه یې د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې یې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، لومړی له تاسو نه واورو څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته، او زموږ مېلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څېر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه دو قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري، د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کومه رشته یې غندلې ده هغه ته به غوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندرۍ به وي افغانستان کې. اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وارد مخې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم
خادم صاحب تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسیې بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دا خبره وکړه چې له هغې غوښتنې پشا شوي نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمیت پیژندلو په ارتباط. فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسې زموږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملېدی شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسې بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېره حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېخوستل، د افغانستانه په 2001 کال کې وتل، او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټول خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتران دي پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او تړون به کېږي بغیر له کوم
مننه. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، طریقه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلگرانو سره د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریس په څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل، دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زر اعظم چې تاسو وختي خبره کوله څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبانو خپلې ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړې وي نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي. لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څه وخت کې پاکستان، چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوو، په هغه کې د دا خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخکې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه وو راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش وو چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه څه زما خبره وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي. خو هغه ویلي پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د دې هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په دغه حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. او دغه دې پر د خبرو وکړه چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه ویل ته کې امنیت ستونزه را پیدا کړې ده په پاکستان کې. نغه ویل هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته به دا وښي چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پي ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړل له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجلې پاکستانیان دې ته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره هم ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدیځ سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسیې سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا د څېړونکو کې دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان پر رسمیت وپیژني، که سم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څرنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي، دوی به بیا څه کوي؟
نو د هغې خبره ښه ځواب دا دی چې په دې وروستیو کې که ستاسو خیلي په پاکستان ته د امریکا د چارواکي په خاص توګه د پوځ مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغسې د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې وه چې امریکایانو ویلي دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو. خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي، طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي، په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي. او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی، او څو وارې دغه راز ټي ټي پی امریکا ته راګرځول هم ګرځول.
لته سو څخه مننه خادم صاحب. دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل، او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل. لږ وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي، او وروسته له هغه چې بیا د سولې خبرې شوې، تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو څو ځلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته دغه تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نږدې شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوای چې نه، ټول شموله حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبانو له دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت کې چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو نیم یو اشاریه 15 میلیونه انسانان مهاجر، 2 میلیونه بې کوره، 15-30 میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل، د ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې په یو ډالر باندې پلس ډالر باندې یو شی جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 70 میلیارد شوروي امپراتوري او 50 میلیارد ډالر امریکا او ناټو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا 160 میلیارد ډالر دلته یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حد اقل 1500 میلیارد ډالر ته ضرورت چې بیرته افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګډ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلي، او نه د طالبانو وتلي دي، او نه هغه مجاهدین چې بیا په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شروع شوې وي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه، په هر 5 نفرو کې یا شهید شو یا زخمي شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابته پاتې نشي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبانو ته تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې د روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خو د امریکایان له ډاره پخواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او ډاکټر صاحب غني حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ، او ایسای دا خبر طالبان ته ورکړ، عبدالحق به ووژه دا غیر قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده، او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ، د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانی دي. چینایان دغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېر علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو سټراتیجیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبی آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، ہندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډېره مهمه ده. دریم اساسي مسله په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شول، هغوی ویل چې موږ د 5000 ډالر یا د 500000 روپلو په مقابل کې دا دومره حمله وکړو. تقریبا 100 نفر مو په مسکو کې ووژل او تر ډېره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې وه. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی.
داعش ته طالبان مهمه موضوع ده. او بخشی همدا مهمه ده د ماسکو په لمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، ځین راپور نه وایي چې شاوخوا 1.5 سل کسان پکې وشل شول. لیکن سوال په دې کې ده، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قواوې له افغانستان وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست. او په ایران کې هم د څو خنړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او په پاکستان کې هم د حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې تر دې چې په دې برخه کې ساس نظر واخلم، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حملو مسولیت اخیستی دی د ټي ټي پی تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستانی څیړونکي څه وایي؟ دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نشي.
د تاسو کوم داعش خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغه سی په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل داعش نه ګیله کوي. خو بیا که تاسو ګورئ بلخوا بیا افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی داعش سره مرسته کوي، بیا ایران لارې ورکوي، همدغه افغان طالبان خپله باندې دغه تورونه لګولي په تېر وختونو کې ساس یاد شي. نو یو خو دغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخوا امریکا یوازې نه د ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل ویلي دي چې امریکې پاکستان ته ویلي دي چې دغه ډلو، دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي، چې په هغه کې تر ټولو زیاتې ذمہواري ټي ټي پی اخلي، نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش به ځینې هیوادونه هغه
یوځای کړي. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړي دي، او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدلو یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
چې بر صاحب، دښمن دوست وي، دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کېږي، هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنا دا ده چې که چېرې د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانیه مخې وړله یا ادبیات مخې وړله، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګورئ، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کېږي او د اسلام اصلي لارې پرې خوستې ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي، هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کیږي، او بالاخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکړم، هغه د نشه یي توکو مسله ده. که څه هم طالبان وای دا خبره چې موږ په نشې توکو باندې سخت بندیز لګولې دي، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا نیمه لسیزه کې نوی تر 95 سلنه د ټول دنیا نشې توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته، به ایران ته، عراق ته، سوریه ته، بیا اروپا ته ځي او څه یې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشه یي توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزانې د افغانستان د درې تریلیون دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسانو او طالبان به سره نږدې کړي.
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځینو راپورونه په روسیو کې ما کتلی دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په روسیو کې چې هلته به $300 میلیون لګوي او تقریبا شاوخوا $250 میلیون به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ورنږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لرې پاتې شي. یعنې فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي.
بلکل، تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیر حدا غوی لګې دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه، او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و. داسې چې کوم نورو سفیرانو او د افغانستان کې پخوانی دغه نږدې چې د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وي، نو هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره یا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره یوازې
به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوسو نه دي، خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دي. آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سپری لوی اجنداوي په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، د هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي، هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د ډیموکراسۍ پیدا کول دي، قانون منځ راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو دسترخوان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات او همدارنګه امنیت راوستل دي، او همسالوحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریمه اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبانو حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت یې تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباہ دے برباد دے دنیا تلاسرسی نہ لري چوند پرسمیات نه پیژني چې ته سفر نشي کولای کار پکې نشته دے تعلیم پکې نشته دے نو که دنیا ای آہستہ آہستہ دا طالبانو حکومت پرسمیات باندې پیژني دا افغانستان ته ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه لري نو امید دے چې روسیا طالبان پرسمیات باندې پیژني یعنی معنا دا افغانستان حکومت او دا افغانستان ملت پرسمیات باندې پیژني پتن کی قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې خپل پالیسی باندې فکر وکي د دنیا سره همنوایی او همغږي ورکی دا کوم بعضی قوانین یا قواعد چې دوی امریکای په افغانستان کې یا د غیر صرف نظر وکي یا په هغه کې نرمی راولي دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي د حکومت په حیث باندې او هم به د ملت لپاره د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده فکر نه کوي چې که چېرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لرې پاتې شي د سړې جګړې د وخت سیالۍ بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي دا اندېښنه نشته
خبره دا ده چې په دا 200 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه هم توده جګړه وه ټوله دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حد اقل د راتلونکو 100 تر 300 کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې په طبیعي زیرمو باندې پر اوبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې دي دا سړې جګړې به روانې وي سړې جګړې په دا 300 کالو کې هم روانې وي اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصتا دغه د ګورمن ساکس په نام باندې یو اداره ده هغه ته 2030 کال پورې به حداقل چین هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات ولري ډیر ثبات به ولري دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ څو چلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې تاثیر درلود هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو ډیر شو کار کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي سړه جګړه به روانه وي په څه معنی په راتلونکو شو ډیر شو کار کې کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کی او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوې چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډکې کړي افغانستان کې سړه جګړه وه سړه جګړه به وي سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي
خادم صاحب ډېره مننه چې په پاس کې مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه مننه د مسرح پرونې له اوریدونکو اوریدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو
قبول.